احمد شیبریم دا ازادي راډیو د اتو بجو د خبرونې د اوریدونکو هرکلی کوم. د طالبانو د حکومت د قانون او پټرولیم وزارت وایي د افغانستان د کرومایټ د قانون او د استخراج مزایده لسو شرکتونو ګټلې ده. د وزارت خبر پانه کې چې پرون خبره شو ویلي دي چې 214 شرکتونو په مزایده کې ګډون کړی وو. د خبر پانه لمخې د دې مزایده ګټونکو لس شرکتونه به د کندهار، زابل او لوګر له قانونو څخه کرومایټ استخراجوي. کرومایټ له اوسپنې ډکه تیږه ده چې د ډېرو کلکو وسایلو په جوړولو کې کارول کیږي. په غزني کې 14 یو ماشوم مشلی بلې ټپي کړی. په دغه ولایت کې د امنیه قوماندانۍ ویان سید اسحاق صالح ازادي راډیو ته وویل چې دا 14 د جمعې په ورځ د مازدیګر 15 بجې د غزني ښار د لومړۍ امنیتي حوزې په مربوطاتو کې د کباړي دوکان مخې ته د سړې مرمۍ د سرګلولې له امله وشوه.
دوه تنه ماشومان چې زړې اوسپنې راټول کړې وې مختلف سوداګر یا په کباړ فروش باندې وپلوري چې له بده مرغه همدې ساحه کې په باندې انفجار کړی ده. یو تن تقریبا 12 کلن ماشوم شهید شوی ده چې د شارکونې د سیمې اوسېدونکی ده، او بل ماشوم یې شدید زخمي ده چې په شفخانه کې ده.
په غزني کې تر دې مخکې هم پر هغو ماشومانو ورته چاودنې شوي دي چې سړې اوسپنې راخوندوي. په خوست کې د زرغون افغانستان په نوم د کرکټ د جام اتلولي د هندوکش سترایکرز لوبډلې وګټله. روسي پایلوبه د هندوکش سترایکرز او پامیر لیجندز د لوبډلو ترمنځ پرون ترسره شوه. په پرونو لوبه کې پامیر په 3 ورونو کې سیالي لوبډلې ته د 204 منډو هدف ټاکلی و چې هندوکش په وروستي اوور کې ورورسید. د سرغون افغانستان د 50 وریزو لوبو تورنمنت د می د میاشتې په اتمه د هندوکش، پامیر، میوند ساتونکو لوبډلو ترمنځ پیل شو او د می تر شلمې پورې دوام وکړ. د جرمني مالی وزیر وایي د نړۍ اوسترو صنعتي هیوادونو اوکراین ته د 9.5 میلیارد ډالر مرستې پر ورکړه موافقه کړې ده. کریستیان لندنر چې هیواد یې دا مهال د جیوه مهالنۍ مشي کوي پرون خبریالانو ته وویل چې د اوکراین له اقتصاد سره د نړیوالو د مرستو کچه به سږکال 40 میلیارد ډالرو ته ورسیږي. دا مرستې به دولتي مامورینو ته د معاشونو د ورکولو او د عامه خدماتو پر چارو ولګول شي. د پیسو نړیوال صندوق اټکل کړی چې د اوکراین اقتصاد به سږکال او په راتلونکي کې په 30% پورې کسر ولري. او د روسي ګاسپروم شرکت اعلان کړی چې لنن څخه به فنلند ته د ګازو صادرات بند کړي. د فنلند د ګازوم شرکت اجرایي رئیس مایکا ویلیانین پر نوویل چې د روسي د دې اقدام ملت دا دی چې هلسنګي د ګاز پیسې په روسي روبل نه ورکوي. فنلند د روسي پر ګازو ډیره لږه، یعنی په 15% تکیه لري. ازادي راډیو په منځني څپه 12:05 په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونه په دوام د افغان شوزو په تړاو مو د بشري حقوقو د سر سازمان د خبرداري خبرو. د طالبانو له لوري پر شوزو د محدودیتونو په ارتباط شکریا بارکزی وای.
متاسفانه د افغانستان، د افغانستان د خلکو، د افغانستان میرمنو او د افغانستان واټن له نورو دنیا سره ډیری.
په خوست کې د زرغون افغانستان د کرکټ سیالي هندوکش لوبډلې وګټلې. د دې لوبډلې کپتان د ملي ټیم غړی نجیب ساتران.
موږ سفر نږدې د زیمبابوې ته روان یو. د موږ د دې تورنمنت هدف دا و چې موږ تیاری وکړو د زیمبابوې لپاره.
او په روسان کې د پستې 3 کاله پخوانیو نیالګیو سمر کړی.
وسادی حاصل ته رسیدلی ان شاء الله شاستل ور کړ دی. د تاریخ پرتله غټی ډیر دي ځکه مصرف یې لږ دی.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د افغانستان لپاره د اروپي ټولنې استازي وایي چې د افغان میرمنو د وضعیت په اړه د بحث لپاره یو دوه ورځنی غونډه جوړه کړې ده. د افغان ښځینه مشران تر عنوان لاندې په دې غونډه کې له افغانستان او نورو ځایونو څخه تر شپېتو ډیرو ښځو ګډون کړی و. په همدې حال کې د بشري حقونو د څار د سازمان یو څیړونکی وایي چې که طالبان د افغان ښځو حقونو ته درناوی ونه کړي نړیواله ټولنه به د دوی له حکومت سره هیڅ راز همکاري ونه کړي. احمد تکل او په دې اړه نور تفصیل.
د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړی استازی توماس نیکلاسن وایي چې د افغاني ټولنې د بیلابیلو پوړیو د زړورو میرمنو له یوې ډلې سره یې دوه ورځنۍ غونډه درلوده. په دې خبرو کې په افغانستان کې د ښځو د وضعیت په اړه بحث وشو، او دا په داسې حال کې ده چې پر افغان میرمنو د طالبانو محدودیتونه نړیواله ټولنه ډیره اندېښمنه کړې ده. په دې غونډه کې د جنسیتي انډول په چارو کې د اروپایي ټولنې سفیرې ستیلا رانر هم ګډون کړی و. هغې پر ټویټر لیکلی دي چې په دې دوه ورځنۍ غونډه کې له افغانستان او نورو ځایونو د 15 تنو په شاوخوا کې ښځو ګډون کړی و. د میرمن رانر په وینا دا غونډه داسې مهال جوړیږي چې د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارد بنت هم په کابل کې دی او غواړي دا ډاډ ترلاسه کړي چې د ښځو په برخه کې د اروپایي ټولنې او ملګرو ملتونو ترمنځ نږدې همکاري دوام کوي. په همدې حال کې د افغانستان لپاره د ناروی سفیر اولی اندریاس لندمن پر ټویټر په یو بیان کې ویلي دي چې کابل ته تللی او پرون د غوی په دیرشمه یې له یو شمېر مدني فعالانو سره لیدلی دي. نوموړي کابل ته روانېدو مخکې په افغانستان کې پر ښځو د لګېدلو محدودیتونو له کبله اندېښنه ښودلې وه. له بلې خوا د بشري حقونو د څار سازمان کې د آسیا د څانګې څېړونکي فرشته عباسی وایي چې دوی په افغانستان کې د ښځو روان وضعیت څاري. نوموړي ازادۍ راډیو ته وویل چې طالبان باید د افغان ښځو حقونو ته د درناوي پر ژمنه عمل وکړي.
زه فکر کوم د نړیوالې ټولنې پیغام واضح او څرګند دی. که طالبان نه غواړي چې د افغان ښځو حقونو ته درناوی وکړي او د هغوی لومړني حقوق ورکړي، نو نړیواله ټولنه به له طالبانو سره هیڅ راز همکارۍ ته چمتو نه وي.
له تعلیم څخه د منځنیو ښوونځیو او لیسو د زده کوونکو نجونو محرومول، د ښځو پر سفر محدودیت، د حجاب جبري کول او اوس د ټلویزیونونو د ښځینه ویاندویانو لپاره د مخ پټول د طالبانو هغه اقدامات دي چې د نړیوالې ټولنې سخت غبرګونونه یې پارولي دي. د طالبانو سرپرست حکومت چې تر اوسه هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی استدلال کوي چې پر شرعي احکامو عمل کوي. نړیوالې ټولنې بشری حقونو په تیره د ښځو حقونو ته درناوی له طالبانو سره د تعامل لپاره مهم شرط بللی او تل یې د هغو پر خوندیتوب ټینګار کړی.
په راپور کې مو واورېدل چې د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې استازي ویلي د افغان میرمنو د وضعیت په اړه د بحث لپاره یوه دوه ورځنۍ غونډه جوړه کړې ده. پر افغان ښځو د طالبانو محدودیتونه به تر کله دوام وکړي او هدف یې څه دی؟ د چارو کتونکي شکریا بارکسی وای.
هر هغه وخت نږدې کیږي چې باید خبرې دی او باثبات افغانستان قانونمند حکومت پرمختګ لپاره راشي. طالبان د سیو بل اجنډا مختوري چې ټول په هغه باندې فوکس وکړي او هغه اصل خبرې نه لری پاتې شي. چې متاسفانه د افغانستان، د افغانستان د خلکو، د افغانستان میرمنو او د افغانستان واټن له نورو دنیا سره ډېری.
نو میرمن بارکزی دا محدودیتونه به تر کله دوام کوي؟ یعنی د سکوم سرحد هم بلاخره لري که نه لري؟
کوم ته محدودیتونه چې طالبان نن د افغان په میرمنو باندې وضع کړي دي، زه فکرم دا یغه انتهایی حد دی. البته طبیعي خبر ده چې طالبان دې پسې دي چې افغان میرمنې مطلقا حذف شي له ټولنې نه، سیاست نه، اقتصاد نه، تعلیم نه، تحصیل نه. مګر دغه حذف ناممکن دی. موږ خپل د ټولنې یو رښتینی یو حقیقت یو چې طالبان باید دغه ومني. او متاسفانه دغه فرمایشونه د طالبان چې نه عملي بڼه لري، نه اسلامي بڼه لري، نه شرعي بڼه لري او نه هم قانوني بڼه لري، د افغانستان د میرمنو لپاره نور افغانستان ورته زندان ښکاري.
د افغانستان په جګړو کې خورا زیاتې میرمنې په دومره کلونو کې کونډې شوې دي چې اوس هیڅ سرپرست نه لري او د طالبانو په فشارونو کې تر ټولو همدا ښځې ډېرې زیانمنې شوې دي او هر ورځ زیانمنې کیږي. د دوی ستونزې به څنګه کیږي؟
د بیلګې په ډول زه د خپل د څلور ماشومانو سرپرستي زما په غاړه باندې ده، نفقه زما په غاړه باندې ده. کله چې زه د کار اجازه او حق ونه لرم او البته محرم ونه لرم، زه نه پوهیږم چې ښځې زما په شانتې نور څه به وکړي چې خپل بچیانو ته یوه ګوله حلاله ډوډۍ ورته پیدا کړي او یا دوی ته د تعلیم او تحصیل زمینه ورته برابره کړي. زه فکر کوم طالبان د افغانستان د ټولنې د واقعیتونو نه خبر نه دي. دوی نه پوهیږي چې په افغانستان کې ډېر ښځې شته دی، کیدای شي یو میلیون ته نږدې یا تر هغه اضافه، چې د خپل د کورنۍ سرپرستي د دوی په غاړه باندې ده.
میرمن بارکزی زما وروستۍ پوښتنه د هغو شکونو په اړه ده چې وایي طالبان غواړي ښځې په قطعي ډول له ټولنیز ژوند نه ګوښې ته کړي یا په هغه معروفه اصطلاح حذف کړي. فکر کوي داسې یو پلان شته او دا کار ممکن دی؟
طبیعي خبر ده د طالبان کړنې همدغه د ښځو حذف لپاره شروع شوی پیل شوی تاسو وینئ چې پس له نهو میاشتو څخه دوی د هرې ورځې په تیریدو سره د ژوند کولو ساحه په ښځو باندې تنګوي، خو مګر زموږ حذف ټولنې نه افغانستان ناممکنه خبره ده. طالبان به ډیر هڅې وکړي، طالبانو نه مخکې هم ډلې هڅې کړې وې په مختلف ډول باندې، مګر موږ خپل د ټولنې هغه واقعیت یو چې هیڅ ټولنه هیڅ ملک بغیر له ښځو نه نشي کولای پرمختګ وکړي او یا هم په هغه ټولنه کې ژوند وسي. زه فکر نه کوم چې د افغان میرمنو حذف دومره به اسانه وي چې طالبان او یا هم نور ډلې وغواړي چې موږ حذف کړي او یا هم موږ په ټولنه باندې وټپي.
ل شکرې بارکزی سرمو د احمد تکل مرکه اوریده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
په خوست کې د زرغون افغانستان کرکټ کپ سیالۍ پای ته ورسېدې. د دې سیالیو اتل ولی د نجیب ځدران په مشرۍ هندوکش لوبډلې په خپل نوم کړه. پایلوبې ته د زرګونو خوستوالو سربیره د طالبانو د حکومت یو شمېر چارواکي هم ورغلي ول. نورحال له سیمې د نجیب الله خیل په راپور کې
د جمعې ورځې ناوخته په خوست کې د زرغون افغانستان په نوم د کرکټ یو ورځنۍ سیالۍ د هندوکش لوبډلې په بریا پای ته ورسېدې. د پایلوبې د لیدلو لپاره چې تر ناوخته مازدیګر دوام وکړ لوبغالی ته زرګونه خوستوال ورغلي ول. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتاک آزادۍ راډیو ته وویل چې په دې لوبو کې په ځانګړي ډول ځوان لوبغاړي ښه وځلیدل.
په خوست ولایت کې زرغون افغانستان کپ سیالۍ په بریا سره پای ته ورسېدلې. دا لوبې خورا مهمې او ګټورې وې. تاسو ولیدل چې په دې کې ډېرو لوبغاړو ډېر ښه پرفارمنس وکړ او ډېر ښه وځلیدل. ملي لوبغاړي بشپړ چمتووالی ونیو راتلونکو نړیوالو 500 ورځو لوبو ته. په راتلونکي کې د افغانستان کرکټ ملي لوبډله زیمبابوې ته سفر لري. زیمبابوې کې به د زیمبابوې د کرکټ ملي لوبډله سره درې نړیوالې 500 ورځې درې نړیوالې شل ورځې لوبې ولري. د درې نړیوالو 500 ورځې لوبو څخه لوبډله کولای شي چې په مستقیم ډول نړیوال جام ته نیک په نیغه لار پیدا کړي. او هم له خوستوالو ډېره زیاته مننه کوو چې دلته راغله خپل لوبغاړي په میدان کې تشویق کړل. ډېر تود هرکلی وشو، ډېرې ښې لوبې وشوې.
د دې سیالیو د لیدلو لپاره د زرګونو خوستوالو سربیره د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا دویم مرستیال مولوي عبدالسلام حنفي، انس حقاني، احمدالله وسیق او د خوست د ولایتي ادارې مسؤلان هم ورغلي ول. په خوست کې د زرغون افغانستان د 500 ورځو لوبو اتل ولی هندوکش لوبډلې وګټله. د ګټون کې لوبډلې کپتان نجیب ځدران موول دا لوبې د ملي لوبډلې لپاره په ډېرې مهمې دي چې زیمبابوې ته د دوی سفر را لاندې
موږ لپاره نېشنل ټیم لپاره ډېرې زیاتې مهمې، ځکه چې موږ سفر رانږدې ده زیمبابوې ته روان یو. د موږ د دې ټورنمنټ هدف دا و چې موږ تیاری وکړو د زیمبابوې لپاره. نو هغه بیټسمنان او بالران خپل تیاری مو او ورسره موږ ځوانان لوبغاړو ته موقع ورکړلې. دوی سره خپل ایکسپیرینس هم شیر کړه چې څنګه باید پریشر کې لوبو شي، چې څنګه باید اننګز غټ کی، چې څنګه مشکل وخت کې سړی بالینګ نه ده. ټول هم دوی سره شیر کړم.
د 19 کلنو لوبډلې لوبغاړي صدیق قتل ویل دا لوبې په ځانګړي ډول د ځوانو لوبغاړو دراتلونکو لپاره ډېرې ګټورې وي.
ډېرې زیاتې پورې لوبې وي. کرکټ بورډ نه ډېره مننه چې دغه سه په کم وخت کې دغه لوبې موږ ته ارینج کړې. واقعاً ډېره زیاته فائده کوي، ځکه په یو خو لایف بل د نېشنل لوبغاړو منځ کې وي. نو ډېره فائده به وکړي انشاءالله فیوچر کې زموږ د ټولو ځوانو لوبغاړو لپاره ایکسپیرینس د دوی نه موږ زده کړی د کوم څه نېشنل پلیرانو سره.
که څه هم په خوست او ټول افغانستان کې د نورو دودیزو او ځینو نړیوالو لوبو په پرتله کرکټ یوه نوې لوبه ده، خو بیا یې هم په ځوانانو او ماشومانو کې ډېر مینوال پیدا کړي او په اوس وخت کې نږدې په هر کلي او قوم کې د کرکټ لوبې تر سترګو کیږي.
په البانیا او پاکستان کې یو شمېر افغان کډوال وایي میاشتو انتظار د خپل اصلي مقصد په هدف ستړي کړي دي. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل هغه هیوادونه چې د اوکراین وګړي مني پرته له کوم توپیره دي د افغانانو دوسی هم ومني. تفصیل په دې راپور کې
یو شمېر افغان کډوال چې په پاکستان او البانیا هیوادونو کې د خپل نامعلوم برخلیک څخه اندېښمن دي. د پخواني پارلمان یو غړی چې د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي وایي اته میاشتې وړاندې له خپلو ماشومانو سره البانیا ته تللې. د هغې په خبره تر اوسه په کیس کې هیڅ پرمختګ نه دی راغلی.
موږ لومړني کسان وو چې البانیا ته یې راوستلو او هغه کسان چې له موږ سره یې راوړي وو هغوی انتقال شوه. دلته چې سو پاتې ډېره یې وکیلا وکیلان او د دولت کارکونکي دي. هغه کسان چې زموږ په مخې ځي موږ پرې خوشحاله کیږو او هلته ځای پر ځای کیږي، خو زموږ برخلیک نامعلوم دی او په دې هم نه پوهیږم چې زموږ له برخلیک سره به څه کیږي. موږ واقعا له دغه حالت رنځورو.
بل میرمن چې ډاکټر دا نو غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل چې هم له ورته حالته شکایت کوي. نوموړی وایي د افغان او اوکراین کډوالو ترمنځ باید توپیر ونه شي.
د اوکراین څو زره کیسونه یې پروسس کړه پرته له کومې ستونزې او چارتر تیاری راځي او انتقالوي یې، خو د افغانانو د کیسونو په اړه هیڅ اپډیټ نشته. د افغان کډوالو او اوکراینو ترمنځ ولې دومره تفاوت موجود دی؟ خویندې چې ماشومان لري هغوی له درس پاتې شوه، ځوانان ته روحي تکلیف پیدا شوی.
راهله تلاش چې مدني فعاله د امنیتي ستونزو له امله پاکستان ته تللې وای، ډیری سفارتونه د افغان کډوالو دوسیې د بیلابیلو بهانو په خاطر ردوي.
ما
خپله د اسپانیا سفارت ته انټرویو ورکړی، خو له بده مرغه رد یې کړه. راته لس پنځلس کسان چې زه پیژنم انټرویوګانې پرته له کومې جدي ستونزې رد شوي. لومړی خو د ملاقات وخت نه راکول کیږي. دلته واقعا زموږ لپاره سخته ده.
له هغې وروسته چې روسیې په اوکراین یرغل وکړ، هغو هیوادونو چې کډوالې منل اوکراینیانو ته د افغانانو په پرتله لومړیتوب ورکړی چې دغه چاره د بشر حقونو نړیوال سازمان له غبرګون سره هم مل وه. د طالبانو د بیا ځلې واکمنېدو سره ډیرو افغانانو، لوړپوړو چارواکو، مدني فعالانو، خبریالانو افغانستان د امنیتي ستونزو له امله پرېښود. اوسمهال ډیری هغه په درېمګړي هیوادونو کې په تمه دي چې خپل اصلي ځای ته ورسیږي. له دې وړاندې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي و هغه افغانانو چې له دوی سره کار کړی د حقوقي د انتقال پروسه به دوام ولري.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځي له ازادي رادیو پایلي کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو.
دا ازادي رادیو په روانه خبرونه کې تر 8:30 بجو وروسته ولایت په ولایت پروګرام لرو چې غزنی ته ځانګړی شوی دی. خوس یو نړیواله مسله راخلو. د نړۍ وسترو صنعتي هیوادونو د اوکراین د اقتصادي ملاتړ لپاره له دې هیواد سره د 9 میلیارد ډالرو پر مرستو توافق کړی. دا مرستې د دولتي مامورینو د معاشونو د ورکړې او د ټولنیزو خدماتو د فعال ساتلو په مقصد کیږي. له دې مخکې د امریکا د متحده ایالاتونو کانګرس له اوکراین سره د 26 میلیارد ډالرو په ارزښت پوځي او اقتصادي مرستې تصویب کړې وې. په دې اړه نور جزئیات احمد تکل پر راپور کې.
د نړۍ وستر صنعتي هیوادونو یا جی او ډلې د اوکراین د اقتصادي فعالیت د دوام لپاره د 9 میلیارد ډالرو په مرسته موافقه وکړه. د راپورونو له مخې د هیوادونو ویلي باید دا یقین ترلاسه شي چې اوکراین د روسیې له یرغل وروسته د خپل ځان د دفاع توان لري او د دولتي مامورینو د معاشونو په ګډون عامه خدمات وړاندې کولای شي. د جرمنی د مالی وزیر کریستیان لندنر چې هیواد د جی او دورې مشري کوي پرون خبریالانو ته وویل چې د اوکراین له اقتصاد سره د نړیوالو مرستې به سږ کال شاوخوا 6 میلیارد ډالرو ته ورسیږي.
موږ موافقه وکړه چې اقتصادي وضعیت باید د اوکراین بریالۍ دفاع اغیزمنه نه کړي. موږ به د نړیوالو مالی بنسټونو په همکارۍ اوکراین ته په لنډمهال کې 9.8 میلیارد ډالره مستقیمی مالی مرستې برابرې کړو.
د جرمنی د مالی د وزیر په وینا 1.5 میلیارد ډالر به امریکا، 1 میلیارد جرمنی او پاتې 1 میلیارد به د جی او ډلې نور غړي په ګډه چمتو کړي. په جی او کې پر امریکا او جرمنی سربیره برتانیا، فرانسه، ایټالیا، کاناډا او جاپان غړیتوب لري. د راپورونو له مخې د دې ډلې د پرونۍ غونډې بحثونه تر ډیره پر اوکراین د روسیې پر یرغل متمرکز و. له دې یوه ورځ مخکې د امریکا د مشرانو جرګې له اوکراین سره په پوځي او اقتصادي برخو کې د 30 میلیارد ډالرو طرح تصویب کړه. د امریکا د استازو جرګې دا سند 13 اونۍ تصویب کړی و. د لایحه د ولسمشر جو بایدن په غوښتنه کانګرس ته وړاندې شوه او اوس به د ده له لاسلیک وروسته توشی شي. د پیسو نړیوال صندوق اټکل کوي چې د اوکراین اقتصاد به سږ کال او بل کال په 15% پورې کسر ولري.
خبری ساعت ل آزادی رادیو.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. زموږ خپرونې په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاټ کام کې هم نیولی شي او د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې هغه راپورونه تاسو لوستلی شئ چې د راډیو له لارې د سهار له اوو د ماښام تر اوو بجو پورې خپرېږي.
سلامونه او ښې چارې. دا خبرونه په دې برخه کې بواوري چې په نورستان کې لا هم د ټلیفون او انټرنیټ ستونزنده ده هواره شوې. ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه هم راخلو، خو تر هغې مخکې اوروزګان ته ځو. اوروزګان کې د پستې نوو جوړو شوو باغونو ښه حاصل ورکړي. درې کلونه مخکې د اوروزګان یو شمېر کروندګرو پر خپلو مځکو د یوې مرستندوی ادارې په مرسته د پستې باغونه جوړ کړل. د اوروزګان یو شمېر کروندګر باور لري که چیرته یې لاسنیوی وشي د پستې باغونه یو له هغه بدلونو کیدای شي چې په دغه ولایت کې د کوکنارو ځای ونیسي.
محمد ولی درې کاله وړاندې پر خپل شل جریب مځکه باندې د یو انجو په مرسته د پستې باغونه جوړ کړي دي چې اوس حاصل ته پر رسیدو دي. نوموړی وایي دا اوروزګانۍ پسته ښه دانه او په مارکیټ کې ښه بازار او ښه رانیوونکي لري. دی زیاتوي چې خوشحاله دی چې د پستې باغ یې حاصل ته رسېدلی دي او زحمتونه یې ښه پایله ورکړي.
دا دوه درې کاله کېږي بس دولت موږ سره راکړل بله خمرداري نادان یې ښه شول بله په دا کاروبار سره ورتخته دا غنځرې دغه پسته ده بله دغه پسه کړو و اصل یې ښه دی و اصل یې بخښنه مې دی اصل خو یا دا ښه ګټه کوي کوکنه خوله نه جو پښه ده دغه پسته نه مې ده بله د افغانستان خلک بخښم چې نه یې دغه تاریخ کړي بله په دغه کوکنه وکړي دا پسته باغونه چې ورته کېږي کوکنه به نه کړي.
په اوروزګان ولایت کې دا لومړی ځل دی چې د پستې له باغونو څخه بزګران د حاصل اخیستلو لپاره ورځې شماري. د اوروزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کښې د پستې د باغونو لپاره اقلیمي شرایط برابر دي او اوس د پستې باغونه ورځ تر بلې په دغه ولایت کې د ترویج او پراختیا په حال کې دي. د دغه ولایت یو بل اوسېدونکي نورعلي چې په خپل لاس جریبه مځکه یې د پستې باغ جوړ کړي ازادي راډیو ته یې وویل چې د پستې د باغ ګټه تر کوکنارو زیاته ده.
ځکه مو دا د پستې نیالګیان ایښې دي، اوس عادي حاصل ته رسېدلي انشاءالله ښه حاصل یې ورکړی دی او د تاریاکو په پرتله ګټې ډېرې دي ځکه مصرف یې لږ دی، کار یې لږ دی او حاصل ښه حاصل ورکوي. نو موږ په دې باره کې د دولت سره نورې غوښتنې هم لرو چې دا د تاریاکو په بدیل کې موږ ته هم نور داسې نیالګي راکړي لکه د زعفران تخم راکړي چې موږ یې وکرو، بل شی نور طبي بوټي شته چې موږ ته د تاریاکو په بدیل کې راکړي، نو تاریاک به نور په زموږ په وطن کې کچه به ډېره کمه سي.
په اوروزګان ولایت کې د پستې دغه نیالګي درې کاله وړاندې د یوې غیر دولتي انجو له لورې د کوکنارو د بدیل د معاشیتي پروګرام د پلان پر بنسټ راوړل سوي دي چې پر شاوخوا سل جریبه مځکه یې باغونه جوړ کړل. خو په دغه ولایت کې د اوبو د نشتوالي او جګړو له امله شاوخوا 70% بیرته باغونه وچ شول. د اوروزګان د کرنې او مالداري ریاست مسؤلین وایي د دغه ولایت ولسوالۍ او د څنګلورو ولایتونو اقلیمي شرایط د پستې د باغونو لپاره برابر دي. د دغه ولایت د کرنې او مالداري د ریاست د مطبوعاتو د برخې مسؤل قدرت الله حمیدي ازادي راډیو ته وویل چې پسته د خپل ځانګړي اقتصادي ارزښت له امله د ډېرو شمېرو بزګرانو پام ځان ته راړولی دی.
موږ په 1901 کال کې سل جریبه د پستې باغونه ایښولي دي چې سږ کال یې د بزګرانو د پام وړ حاصلات کړي دي او د روزګان خلکو دپاره یو ډول د خوشحالۍ زیری دی چې په روزګان ولایت کې د پستې باغونو ډېره ښه نتیجه ورکړې ده. نو موږ هیله مند یو چې نور بزګران نور باغداران دغه د پستې باغونه زیات کړي.
اوروزګان ولایت د کرنې او مالداري ریاست د معلوماتو پر اساس یو د افغانستان له هغو ولایتونو څخه دی چې د شاوخوا 70% خلکو اقتصاد یې پر کرنه او مالداري ولاړ دی او دغه ولایت یو له هغو ولایتونو څخه هم دی چې هر کال په کښې کې په پریمانه کچه کوکنار کرل کیږي.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه ده خپرونه د یک شنبې لورځې له ازادي راډیو پیلي کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبې تر سه شنبې د سهار په 8:30 بجو له ازادي راډیو. په نورستان کې د ټلیفون او انټرنیټ ستونزه چې د اوږدې مودې راهیسې موجوده ده لا هم نه ده هواره شوې. ولس او چارواکي دواړه د دغې ستونزې د هواري غوښتنه کوي.
د نورستان زیات شمېر اوسېدونکي وایي په نورو ولایتونو
او سیمو کې خلک د ټلیفون او انټرنیټ له اسانتیاو برخمن دي، خو دوی لا هم له دغو اړینو سهولتونو محروم دي. د دوی په خبره چې اوس هم له ټلیفون او انټرنیټ څخه د ګټې اخستنې لپاره ګاونډي ولایتونو او ولسوالیو ته له ډېرو ستونزو ګاللو او لګښت وروسته ځانونه رسوي، او هلته بیا خپلو دوستانو سره په خبرو کولو او ورته د پیغامونو پر لیږلو بریالي کیږي. د لویدیز نورستان د نورګرام ولسوالۍ اوسیدونکي عبدالصبور کریمی ازادي راډیو ته وویل
د غربي نورستان ولسونه چې دي د تلیفون د شبکو د خدماتو نه محرومه دي. محدود ساحه په نورګرام کې او په دواب کې هغه تلیفون د شبکو تر پوښښ لاندې دي. د انټرنیټ د نعمت نه خو بیخي محرومه دي. موږ غواړو چې دلته ټول شبکات خپل فعالیتونه شروع کړي، ورسره باکیفیت او باکمیته انټرنیټ هم ولسونو په خدمت کې ورکړي.
په یاد ولایت کې یوازې ولسونه د تلیفون او انټرنیټ د اسانتیاو د نشتون له امله نه کړیږي، بلکې چارواکي هم ستونزو سره مخ کړي دي. د نورستان د پوهنې سرپرست رئیس مولوی تاج محمد مطمئن وایي ډېری ایمیلونه، عکسونه او راپورونه د انټرنیټ کمزوري سرعت له امله په خپل وخت اړوندو ادارو ته نشي لیږلې، نو ځکه یې ورځني کارونه ټکنی دي.
دغه مشکل سبب د دې شي چې موږ یو چاته مکتوبونه لیږل غواړو، یا هم چاته کوم بانک ته د معاشونو په رابطه ایمیل کول غواړو، نو د ورځ ورځ به موږ انتظار دی ته تر څو انټرنیټ ذره تیز شي، دا زموږ یو څه ستونزه هواره شي.
دلته ولس او حکومتي مسؤلین یو ډول له مرکزي حکومت د یادې ستونزې هواری غواړي. په نورستان کې بیا اړوند چارواکي وایي د مرکز پارون په ګډونې په یو شمیر سیمو کې د دغه مشکل حل کولو لپاره کار پیل کړی دی. د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ سرپرست رئیس مولوی خالد فاتح ازادي راډیو ته وویل
د پارون او ولسوالیو لپاره د افغان بیسیم سره په تفاهم باندې په سایټونو کې عملی د پوینټ ټو پوینټ کار شروع کړی دی. انشاءالله ډېر به ولسته عملی فوجي خدمات وړاندې کړو، او د واسوایګل ولسوالۍ کې د سلام مخابراتي شبکې د نصبولو لپاره سرک عملی سرته رسېدلی. انشاءالله نږدې کې به سیټ هم ورته نصب کړو، او برګي مټال کې افغان بیسیم باندې سیټ باندې کار روان دی. انشاءالله عملی چې ډېر ژر به ولسته خدمات د فورجي او هم غږیز وړاندې کړو.
په نورستان کې په داسې حال کې خلک او حکومتي مامورین د خپل ولایت په یو شمیر سیمو کې د تلیفوني شبکو د نشتون او د مرکز پارون په ګډون په نورو پاتو ساحو کې د انټرنیټ د سرعت د کمزورتیا له امله شکایت کوي چې د هیواد پلازمینې په ګډون د ګڼو ولایتونو اوسیدونکي د ورته ستونزو سره لاس او ګریوان دي.
اوس هم ستاسو د پیغامونو نوبت را ورسید. ستاسو ګڼ پیغامونه موږ ته راغلي، څو به یې په دې خپرونه کې واورو.
زه خوشنصیب د هلمند ولایت څخه خبره کوم. زه دوه لانې بچان لرم، یو لس کلن دی او بل یو لس کلن دی. نو دوه درو مکتبو ته مې اچولي دي چې هر مکتب ته یې ورواچوم، یعنی په اوته په دوی او تیم د معلم مخ نه لیدلی. معلمان نه راځي مکتبو ته، درسونه نه وایي د ماشومانو ته. ماشومان مو دغسې بې سواده بې علمه را لویانېږي، ډېر مزله درد کوي. د شخصي وس موږ نه لرو، او په دولتي مکتبو کې معلمان درس نه ورته وایي. نو زما له طالبانو څخه دغه غوښتنه ده چې دوی دغه ته آیاتان وټاکي، پر د مکتبو معلمانو باندې وګرځي، چې پوښتنه پر وکړي، څارنه یې وکړي چې دوی د ماشومانو ته درس وایي که نه وایي. ماشونه اخلي مګر درس ماشومانو ته نه وایي. نو زه د طالبانو وړونو څخه هیله کوم چې په دغه باندې یو سر وګرځي. ماشومان مو دغسې رالویانېږي، ډېر مزله درد کوي. مننه، السلام علیکم.
محمد قاسم یوسفی د هلمند ولایت څخه ستاسو سره په اړیکه کې یم. هیله کوم وروره، دغه د غنمو ګراني د داسې ګراني د کار و کاسبي نشته. دا د ملا صاحبانو په بچي کې نه کار سه نه کاسبي سته نه روزګار سته. وروره، یو غران نه پیدا کېږي. غنم ګراني تر اوج پورته سوله. غنم یو من اوس سیزن د غنمو دی په 4500 کالداری دی. کار و کاسبي نشته. هلته مرزونه را باندې وتړل، نه ایران ته تلای شو نه بلې خوا ته تلای شو. هیله کوو چې د زموږ غږ تر بوډپورو چارواکو پورې ورسه. وروره، دا رقم ملت په دا رقم تر په دره کړه، خلک اتباع کړل. اصلا نه کار سه نه کاسبي سته نه غران پیدا کېږي. دوی مرزونه راته وتړل چې ایران ته ولاړ نه شي بلې خوا ته. موږ څه خاورې پر سر کوڅو کو، موږ نه کښت لرو نه کرونده لرو. دغه د دوو لاسو خواري دی. په بازار کې ژوند روزګار کوو، هغه هم را باندې وتړل. په دې رقم بچي، په دې رقم ژوند، په دې رقم زندګي کېږي.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ.
د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سي. شمیره ده 00422114201. شمیره بیا تکراروم 00422114201.
د طالبانو د حکومت د قانون او پټرولیم وزارت وایي د افغانستان د کرومایټ د قانون او د استخراج مزایده لسو شرکتونو ګټلې ده. د وزارت خبر پانه کې چې پرون خبره شو ویلې دي چې 214 شرکتونو په مزایده کې ګډون کړی وو. د خبر پانې لمخې د دې مزایده ګټونکو لس شرکتونه به د کندهار، زابل او لوګر له قانونو څخه کرومایټ استخراجوي. کرومایټ له اوسپنې ډکه تیږه ده چې د ډېرو کلکو وسایلو په جوړولو کې کارول کېږي. په غزنی کې 14 یو ماشوم مشلې بلې ټپی کړي. په دغه ولایت کې د امنی قمندانۍ بیان سید اساق صالح ازادي رډو ته وویل چې دا 14 د جمعې پروس د مازیګر 15 بجې د غزنی ښار د لومړی امنیتي حوزې په مربوطاتو کې د کبړی دکان مخې ته د سړی مرمۍ د سرګلولې له امله وشوه.
دوه تنه ماشومان چې زړې وسپنې راټول کړې وې مختلف سوداګر یا په کبړ پروش باندې پوپلوري چې له بده مرغه همدې ساحه کې باندې انتظار کړی ده. یو تن تقریبا 12 کلن ماشوم شهید شوی ده چې د شارکونې د سیمې اوسیدونکی ده، او بل ماشوم شدید زخمي ده چې په شفخانه کې ده.
په غزنی کې تر دې مخکې هم پر هغو ماشومانو ورته چاودنې شوي دي چې زړې اوسپنې راغونډوي. په خوست کې د زرغون افغانستان پورم د کرکټ د جام اتلولي د هندکوش سټرایکرز لوبډلې وګټله. روسي پایلوبه د هندکوش سټرایکرز او پامیر لیجنډز د لوبډلو ترمنځ پرون ترسره شوه. په پرون لوبه کې پامیر په 3 ورونو کې سیالي لوبډلې ته د 204 منډو هدف ټاکلی وو چې هندکوش په وروستي اوور کې ورورسید. د زرغون افغانستان د 50 وریزو لوبو ټورنمنټ د مې د میاشتې په 8 د هندوکش، پامیر، مایوان ساتونکو لوبډلو ترمنځ پیل شو او د میتر شلمې پورې دوام وکړ. د جرمني مالی وزیر وایي د نړۍ اوسترو صنعتي هیوادونو اوکراین ته د 9.5 میلیارد ډالر مرستې پر ورکړه موافقه کړې ده. کریستیان لندنر چې هیواد یې دا مهال د جیوه مهالنۍ مشي کوي پرون خبریالانو ته وویل چې د اوکراین له اقتصاد سره د نړیوالو د مرستو کچه به سږ کال 40 میلیارد ډالرو ته ورسیږي. دا مرستې به دولتي مامورینو ته د معاشونو د ورکولو او د عامه خدماتو پر چارو ولګول شي. د پیسو نړیوال صندوق اټکل کړی چې د اوکراین اقتصاد به سږ کال او په راتلونکي کې په 35% پورې کسر ولري. او د روسیې ګازپروم شرکت اعلان کړی چې له نن څخه به فنلند ته د ګازو صادرات بند کړي. د فنلند د ګازوم شرکت اجرایي رئیس مایکا ویلګیانین پر نوویل چې د روسیې د دې اقدام علت دا دی چې هلسنګي د ګاز پیسې په روسي روبل نه ورکوي. فنلند د روسیې پر ګازو ډیره لږه، یعنی په سلو کې شاوخوا 15% تکیه لري.
ولایت په ولایت له ازادي رادیو سره
ولایت په ولایت پروگرام کې نن د غزنی پر وضعیت خبرې کوو. السلام علیکم. غزنی د افغانستان له مرکزی ولایتونو ګڼل کیږي چې 13 ولسوالۍ لري او مرکز یې هم غزنی ښار دی. د دغه ولایت شمال ته میدان وردګ او بامیان ولایتونه، ختیځ ته پکتیا او پکتیکا، جنوب ته زابل او لویدیځ ته اورزګان او دایکنډي ولایتونه پراته دي. د غزنی ولایت مساحت څه باندې 22000 کیلومتر مربع شول سوی دی. غزنی د غزنویانو د امپراتوري مرکز ګڼل کیږي چې په 2013 کال کې د اسلامي تمدن د مرکز په توګه ونومول سو. ولایت په ولایت پروګرام د غزنی پر وضعیت خبري کوو. د دې پروګرام میلمانه مو دي د غزنی دوه فعالان، عزیز شکیب دغرز، محمد داوود کوچی. د غزنی ځینو چارواکو هم په دې پروګرام کې د برخې اخیستو ژمنه کړې وه، خو په وروستیو شیبو کې وویل چې په دې پروګرام کې برخه نیسي اخیستلی. شکیب صاحب، تاسو خبرونه سره وصل سواستم، په پایل کې راته ووایست چې په غزنی کې په دې وروستیو کې وضعیت څنګه دی؟
اګم په دې راځه چې خوشاله به اسمو بلسم سره مخکې شو محدودونه ولا محدودونه نشته او سفر کول شي راځل شي. خو لکه څنګه چې په افغانستان کې وضعیت اقتصادي څنګه شته، خراب شوی دی. د غزنی ولایت هم له هغو ولایتونو څخه ده چې سخت اقتصادي ناورین سره لاس او ګریوان ده. یو د غزنی کې د کار نشتوالی ټول افغانستان کې خصوصاً په غزنی کې هم ځکه چې غزنی ولایت داسې د فابریکو او کارخانو څخه نشتون څخه له اول څخه هم نشتون پکې و، اول هم نشته ورسره. او نړیوال سروي څخه چې اقتصادي ستونزې ډېرې زیاتې جوړ کړې ده. غزنی چې یو زمرد ولایتي ولایتونو څخه ده چې دا زیاتره خلک یې پر کرونده او په کښت او کار باندې مشغوله لري. د داخلي وچکالۍ یو سبب دا هم سمه ده چې خلک ډېر بد دي تر اقتصادي ستونزو لاندې راځي.
بل شکیب صاحب، په ولسوالیو کې وضعیت څنګه دی؟ په مرکز کې خو تاسو ویل چې ځینې کمپنیانې وي یا ځینې پروژې وي چې خلکو ته د کار زمینه مساعده کړې وه، په ولسوالیو کې د وضعیت په اړه ته وایست؟
مالداري چې پخوا به وله هغه نشته، هغه زراعت چې پخوا هغه بندې متکي وله خپل عشاوي بهتبر باندې برابرول هغه هم نشته. نو تقریبا د غزنی ولایت اقتصادي مشکلات تقریبا هم لاندې شوي دي.
بله شکیب صاحب، د وچکالۍ په اړه بیلابیلو نړیوالو سازمانونو اندیښنه څرګنده کړې ده. څومره خلک ځپل سوي دي په غزنی ولایت کې د وچکالۍ له کبله؟
اکثریت هغه کسان چې مخکې په ولسوالیو کې ولا په کلو باندو کې میشت ول، او دوی به د خپل ورځنۍ چارې له هغه زراعت او مالدارۍ څخه لاسته راوړلې، اوس مجبور شوي چې بازارونو ته مخه راوړي. هم داسې حال کې چې بازارونه هم په ټپه ولاړ دي، هېڅ کار داسې یو عمر جی نفس چې دی خپل روزمره عاید سره لکې.
نو ستاسو وړاندیز څه دی چې د بیکاری د ستونزې د حل لپاره څه پیشنهاد کوئ چې څه کارونه باید وسی؟
توجه د دولت او د موسسو باید په بندو باندې وسیږي. غزنی او غرنی ولایت ته چې زیاتره سیمې ښه دي، سیل اوبه لري، هغه مخه ونیول شي، هغه ډنډ شي، او له هغه څخه وروسته بېرته د کروندو کې کار واخیستل شي چې موږ هغه په د مقر په کوبند ولسوالۍ کې لرو. مثلا قرباس ساحو کې لرو چې هغه بې ځایه دي او قابل استفاده نه دي. مثلا د دې کې چې موږ په جربو هکتارو هکتارو ځکه وچه لرو، نو که چېرته د بندونه وکول شي یا موسسه یا دولت توجه ورته وشي، زلخان کولای ولسوالۍ کې، د دیت ولسوالۍ کې همداسې بعض بندونه چې ورسته مثلا دوه بنده لرو، چې بند سلطان ده او بند سردې ده، د دوه په یارغونه کار وشي، څو موږ وکولی شو بېرته زراعت ته لاسرسی ولرو.
ډېره مننه شکیب صاحب. ځینې اوریدونکي هم راغلو، تاسو د دوی نظریات له ځانه سره یادښت کړئ، وروسته به بیرته تاسو ته وخت درکو چې تبصره وکړئ. یو اوریدونکی په لاین کې دی، دوی ته ورزو. ازادي راډیو د مهرباني وکړئ ولایت په ولایت پروګرام د غزنی پر وضعیت خبرې کوو.
نبی الله زبلی دا وخت له ایران خبرې کوم. ډېر خوندور باران، یو ساعت نیم ساعت مخکې غزنی کې ډېر خوندور باران وسو. او بل له شکیب صاحب نه مې پوښتنه هم دا ده، یو کال مخکې هلته غزنی کې د هم یو مدني پاند ډیر شې مشاعرې کې د مدني فعالیت ډیر ش، یعنی مختتلو موږ هم مشاعرو ته ورتلو برخه مو پکښه. آیا مدني فعالیتونه وجود لري شته نشته؟ او بل آیا داسې کوم رسنۍ شته چې دروازه یې تړل سوي کنه؟
بل اوریدونکو هم پلین کې د دوی ته ورزو. مهرباني وکړئ، ازادي راډیو د ولایت په ولایت پروګرام نن د غزنی پر وضعیت خبرې کوو. مهرباني وکړئ ستاسو تماس رخصتوي.
همدرد سره پاړي کا کېم لغمان په غزنی کې د زیارتونو ډیر زیارتونه لته وجود لري او شتون شته دي کنه؟ نو هغه ډیر د وخت په تیرېدو سره او د جنګو په هغه سره هغه چا داسې پاملرنه صحیح نه ده کړې. آیا دی کوم کار په دې زیارتو ګنبزو باندې شروع کړی ده یا کوم پلان لري کنه؟ دغه ما یو لنډه غوندې پوښتنه ده.
ډیره مننه ستاسو پوښتنه حتما د له ځانه سره ولیکله، وروسته به خپل نظر څرګندوي. اوریدونکي ته ورزو، زنګ یې وهلی، مهرباني وکړئ. ازادي راډیو ده
پوښتنه له شکیب صاحب څخه دغه ده چې دغه اقتصاد چې تر څه سره دومره راټیټ شوی دی، دا یعنی مخکې هم راټیټ وو که د دې بدلون وروسته راټیټ شوی دی؟ او کوم د غزنی خلک چې دي له وخته څخه د سفرونو دوبۍ او ایران او نورو مملکتو ته کلیه تفاریح کوي چې له دې غټو ستونزو څه ده؟
د اوریدونکو تماس پرې سو. شکیب صاحب، تاسو ته براسو د اوریدونکو نظریات او سوالونه تاسو واورېده.
او د دې سوال په ځواب کې چې د مشایرو او د اطلاعات فرخان په اړه کې بعض سوالونه درلودل، خو په غزنی کې اوس هم بعض وخت چې وکړه نقل مشایرې تاییدېږي او د اطلاعات فرخان له خوا په مدني فعالیتونو خو فکر کوم ټول افغانستان خاصه به خاص توجه نه وي ورته، خو لیکن نورې ټولنې که د اکادمیکي ټولنې دي څرګند اجتماعي ټولنې دي ورته آزادانه لاسرسی شته، دوی ورسره راځي غونډې نیسي. تقریبا د امارات په راتګ سره د څلور ځله د افغانانو له
او همدا صدې لغمان چې تماس ولر خپل سلامونه وړاندې کوم لکه څنګه چې ټول ته وایدا د غزنی ولایت یو د تاریخي ولایتونو څخه ده چې د زیارتونو هلته شتون لري. د دې کبه کله چې په 2001 کې د 2003 کال خاطر سره غزنی د یوسکو په پایتخت مدن اسلام کې راغی نو په اکثر زیارتونو باندې کار وسه ګمبتې چې لږ لړېدلې وې له خرابېدو ته مواجب هغه جوړ سوې ترمیم سوې او اوس هم د فتفرحان یوازنه چې څومره ډېر خوښې سارو ډېر زیات توجه یې دغو زیارتونو ته او هغه ساحو ته ده چې هغه د نړېدو په حالت کې ډېر ډېر کار وسول او ډېر زیات کوشش ورسره کوي. نو انشاءالله داسې خاص تشویش نشته او فکر کوم یو بل ورځ چې غاږې ډېر جرده نو پېتونه سم خوف د مسافرت خبرې کولې او دا بېرته بیا راګرځي ټول اقتصادي ستونزو ته ټول افغانستان وسله او ګریوان ده تن په غزنی نه د یو طرفه خو د څنګه مشکلاتونه چې خپل ایران ولایت کې لري چې څنګه غزنی ولایت اقتصادي ته وګړي ایران کې مسافرت د شپې ورځ سبا کولې او یو اندازه د غزنی د خلکو مصارف یې وایي هم دغه طرف څخه وو څنګه چې ایران خپل مزستونه سره له بلیزونو سره مخ ده نو هغه د تومان له چفوال سره بعض خلک مجبور شوي دي چې بیرته له نور ولایت هیوادونو ته سفر وکړي یا هم
بل شکیب صاحب نور هیوادونو ته د غزنی د اوسیدونکو یا د غزنی د ځوانانو تک څنګه دی د اوسم د کاروبار د پاره ایران یا نور هیوادونو ته ځي؟
بل اوسم ځي له مجبوریت له وجې کار چې د ایران وضعیت اوس ښه نه ده پیسې ډېرې ټیټه ده د خلکو لپاره قیمتي زیاته ده یو کارګر چې هلته کار کوي د دوی لپاره بسنه نه کوي بیا د مجبوریت په اساس سره اکثرا زیاتره ایران ته عربي ممالکو ته د سفر نه کوي سفرت لري.
تاسو مخکې د فرهنګي فعالیتونو یادونه وکړه د کتابونو د چاپ په برخه کې هڅه څنګه ارزوي په غزنی کې؟
فلم که څوک وغواړي چې کتاب چاپ کړي ویسي خاص محدودیت ورته نشته د تلات فرهنګ لخوا د اخبار یا ورځپاڼه چاپېږي چې شعبو او بعضې څوک ګډون لري هغه ته توضیح کېږي.
بل شکیب صاحب مخکې مې په سریزه کې یادونه وکړه چې غزنی د اسلامي تمدن د مرکز په توګه نومول شوی وو د بیا رغونې زیات کارونه وسول خصوصا هغه تاریخي ځایونه ورغول سول تر هغه وروسته وضعیت څنګه دی هغه تاریخي کلاوې یا لرغونی آثار چې هلته ورغول سول یا ځینې ځایونه چې جوړ سول هغه پر خپل حال پاتې دي که فکر کوي چې د خرابې خواته روان دي بیرته؟
خوشبختانه د اسلامي مرکز سره اکثر یو ځنه ډېر د خوخي کاش په ټول غزویان لپاره هم دغه وشو ټول لپاره مرد فیلم تعیین شول او هر هغه څه چې د نشرستون سره مخ ده مخ ونه ولا څه نو حالت خپل حالت پاتې دي دغه خپل اثر او د ان شاء الله جوړې ذات په بهوت خالي خرابې ذات خانه دي.
ډېر مننه محمد داود کوچای هم را سره رخصه ویده کوچای صاحب تاسو هم پروگرام ته شرغلست ولایت په ولایت پروگرام دی چې د غزنی پر وضعیت خبرې کوو له تاسو به وورو چې څه فکر کوي چې په غزنی کې دا مهال اومده ستونزې څه دي؟
بعضی ستونزې به وي موږ د ستونزې اداري باید له هغه څه نه وکړو چې موږ روزمره ورسره مخامخ یو د ښوونې مورد باندې رښتیا هم لکه تخت پیر کولو کې هم د مسلکي ښوونکو نشتوالی یا د صابونو کمبود نور په هغه ولسوالیو کې چې هلته د ښوونې دروازې تر ډېره بریده پورې بندې وي نو هغه ستونزو ته د ما فکر باندې تروسه پورې رسیدګي نه ده سوي.
کوچی صاحب د مسلکي ښوونکو د مسلې په اړه تیرو حکومتونو هم زیاتې هڅې دوی وایي چې دوی وکړلیا ته له نور ولایتونو څخه غزنی د غرض نورو سیمو ته د ښوونکو د ګمارنې په برخه کې هم هڅې دوی وکړلې اوس دا ستونزه چې پر ځای پاتې وي څه فکر کوي چې د پوهنې وضعیت به کومې خواته روان وي؟
چې هم دغه ستونزې په دغو حال باندې پاتې وي او دغه ستونزو ته د حل لاره پیدا نه شي نو وخت هم د معارف همدغه لوی کور او دغه سیستم به ټکنی وي دا جنجالونه به خامخانو اسلامي مسؤولین په دغه مورد باندې زیات توجه کوي.
تیر حکومت کې ځینو والیانو هم په خپل نوښت سره په کابل او نور ولایتونو کې ځینو ځوانانو ته چې په لرو پرتو سیمو کې ژوند کوي د زده کړې او د لیلی امکان برابر کړی و اوس د غزنی ځینې تجاران یا هغه کسان چې په وس څه کېږي له هغوی ستاسو غوښتنه ته ده چې په دې برخه کې دوی څه وکړي او څه کولی شي؟
خبره همداسې ده چې د لیلی او بخش کې لازم ستونزې لرو نو خو د معرفت دروازه تر ډېره حده پورې دي د کوم وخت باندې خلاص دي نو وخت نه له دولت څخه له خپل اسلامي امارت له مسؤولینو څخه خصوصا د وزارت معرفت له مسؤولینو څخه او له هغو تجارانو سره څخه چې دوی په وسوالې خدي او کولای شي چې محسن جلیلی صبح کومک ورسره وکړي، دا چې دوی دغه لیلی ورته آماده کړي تر څو چې دغه د سختګت کې رانه سیل کمه خې څنګه درسونه روان ول او له دې سره انشاءالله روان دي چې بیا به جوړ شي. دغه مخکې څو وخت راغلی مشکلاتونه ستونزې شي دي چې دا ستونزې هم حل شي، زه په خاطر سره دې که ورسره لاس لاس شي او کېدای شي د غزني ولایت کې ډېر تجاران موجود دي، ډېر علم دوسته فرهنګ دوسته کسان موجود دي چې دوی او د اماراتو په مشترکه توګه وتوانېږي چې د روسیې او لیلیې بخش بعضې لیلیې مثلا کوچان لیلیې ده لیسې لیلیې ده دا کې به ډېر زده کوونکي له ډېر لرې ولسوالیو څخه له کلو باندو څخه راتلل دلته به درس ویل او دوی ته به د شپې لیلیې جای اماده ول، نو دوی به له ډېرو ستونزو څخه خلاص ول.
ډېره مننه شکیب صاحب. د کوچای صاحب، تاسې مخکې د روغتیایي ستونزو مسلې ته یوه اشاره درلوده. په غزني کې اوس روغتیایي وضعیت څنګه دی؟ مخکې زیات شکایتونه کېدل چې په کافي اندازه کلینیکونه نسته په لرې پرتو سیمو کې، یا هم په کافي اندازه روغتیایي کارکوونکي نسته، یا هم د غزني په مرکزي روغتون کې کله ناکله د درملو له کموالي خلکو شکایتونه کول. اوسنی وضعیت څنګه ارزوئ تاسې؟
د روغتیا مورید باندې ما فکر باندې اوس د مشکلات حل شوی دی، دا چې کومه جدي ستونزه نشته. نن دا څه ویل دي وخت ته کوم همکاري مو شي شي دي او تر روغتیاي ستونزې حل کړي دي او کوم مواد چې ضرورت دي هغه هم رسولي دي. خو زه هم بعضي موضوعات به یې مثال راولم، لکه د غزني او زوی روغتون. هلته غزني او زوی روغتون کې هر روغتون یو ډیپو لري چې هغه دولتي ډیپو وي. متاسفانه په څنګ کې بعضې کسان دي چې هغه په داخل دي او زوی روغتون کې یو شخصي کانتینر یې کوي او له هغو طریق نه دوا تغذیه کوي.
نو ولې زیات کسان اوس مجبوره کیږي چې خپل ناروغان کابل یا هم پاکستان ته ورسوي؟ یعنی هلته یې تداوی نه کیږي که باور نه دی موجود؟
په مجموع کې خو هغه ابتدایي حالات انداس فلول سره باندې چې هغه ډېر لول مرز نه دی، دغه په موارد خلنه مخکې دغه امکانات نشاید وستوي. دا هغه اولې کومه کنه چې دی هغه چې سردرد د تخلو سره دا سی مشکلات حل کېدای شي. هغه لول سره باندې شاید هغه تداوی دلته نه ممکن وي چې هغه پاکستان ته ضرورت وي نه خارجي.
د بشری حقوقو د څار سازمان یو څه وخت مخکې په یو راپور کې وویل چې په افغانستان کې ځینې کسان د درملو د نشتوالي له کبله مري. په دې راپور کې د غزنی او غور یادونه سوي وه. څه فکر کوي چې په غزنی کې کافي درمل پیدا کیږي، خصوصا په دې دولتي کلینیکونو یا هم روغتون کې؟
زه چې کوم روغتیایي مراکز ته تللی یم، هلته مې لیدلي دي تر دې وروسته دغه مشکل اوس حل شوي دي. مخکې میاشتو کې رښتیا هم دغسې بعضې مشکلات به وو. اوس هغه دا موسه د کومه نورې موسات دي چې ما معلومات کړي دي فعلا کلینیکو کې دا چې خاص
شکیب صاحب، بیلابیلې ادارې او بیلابیل سازمانونه په غزنی کې له بېوزلو کورنیو سره مرسته کوي. دغه کورنۍ څه ډول دوی تشخیصوي؟ څه فکر کوي چې دا مرستې واقعا اړو کسانو ته رسیږي؟
په اندازه پورې خو خلج نه رضایت لري، لیکن دا وقت هم چې حق هغه ته رسېدل په اوسني حالات کې د سلفې ټول له ستونزو سره لاس او ګرېوانې ټول اقتصادي وضعیت خراب وي، نو امکان نه لري چې سلف سره ټول تدبیر